اوریدونکو دولس نیمه بجې شوې، وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خبر کړ، ویل دي چې طالبان باید افغان خبريال علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات وکړي. دغه فوټو جرنالیست کورنۍ وایي چې نوموړی د سې شنبه په ورځ د کابل په کوټي سنگي سیمه کې تریتم شوی دی. بل لور ته د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه وایندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار ازادي ورکړي. دغه فدراسیون ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې له ټولنیز ډګره ښځې تریتم کړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د پنچیر امنی قماندان مولوي داد محمد بطار هم د دغو لاسو کسانو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې دوی د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوي. او د ننګرهار امنی قمانداني د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه رد کړل. نوموړي وویل چې د ننګرهار د امنی قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی ویلي چې په دې پیخه کې د یوازې درې کسان سطحي ټپیان شوي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. نن درته له دوه تر دریو بجو شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو. د غنمو او غلو دانو د کمښت په اړه خبرې پکې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریکه کړئ او بحث ته راغلي میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. اوس هم ورزو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وای دوی چمتو دي چې د نشي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره مو فراخ سرحد لرو، مو په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د مغلا پښتين دي ایجاد. مو حق په لحاظ ځلي کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخ ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خزو د حقونو فعالان وای تو روغتیایی خدمتونو لیگوالی با ده معتاد و خوزو پروراندی ده تاوتریخوالی سبب سی.
فامیل ها نگران هستن.
کورانای اندیخمنی دی. کورانای تاوتریخوالی مخ پر دیری دو دی او پا طولانه که ده گردوالی سبب سوای دی.
دا چی سوداگر ده نشهی موادو ده غوختنی پا کمولو که چه رول لوبو ولی سی؟ پا دی علمو ده سمیولا پا نملی و پانگوال سر مرکه کرده.
پشتمن اغا خپل اجتماعی مسئولیت ده ده چه دوی وارو کاروبارونه سپورت حمایه کرد.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله چولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مرداري اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرښه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافي امنیتي پوستې نه دي جوړې شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي. سیاسي تحلیلګران بیا نشه یي مواد و نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقامات و تازه له یو بلغاریایی هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشي موادو د قاچاق او د ډیرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دی چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشي موادو د قاچاق او د ډیرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنی چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنی چارو وزارت ویاند او د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخ سرحد لرو، موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی چې له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي، دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډیر نشي مواد قاچاق کولو پر مهال نیول سوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشي موادو د قاچاق پیښه هم ډیرې سوي دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کیږي، او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول سوي، خو په دې موده کې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور سوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړي هاشم الکوزی وایي چې نشي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمه د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي، دا مسولیت خپل د همسایه وادونه دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې، خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوي وکړي، د خپل راضي د خپل سرحداتو مسولیت خپل ده. هغه یوادونه دی چلته مسولیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یو څېړنه چې راپور یې په 2000 میلادي کال کې خپور شو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشي مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان، او پاته نور د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندیښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي، او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې میرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فرا دی. په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډیرې سوي، او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فرا ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې دا چې نوی بیرته معتاد شي او که معتاد شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي، او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نږدې یو میاشت کېږي چې سلیمه د فرا ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بستري ده. سلیمې 8 کاله د تریاکو نشه کړي، او د دوی په شپږ نفرۍ کورنۍ کې یوازې لور یې نشه نه کوي. د کورنۍ پاته نور ټول غړي یې په نشو اخته شوي دي. سلیمه 4 ورځې وروسته له کلینیک څخه رخصتېږي، خو دا چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو اخته شي.
دا سه غاړم چې د خیره یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیات راته پیدا شي، دغه مواد مبالي یرس باره که مواد یا لکن خو گزاره برای سروی کنو چی مواد واس کن خو بیاغ خل تنگی دنو آغا سی بیاغ خبوری دی شروع کیجنو.
سلیمه وایی که دا بیرتا په نشو اخته شي نو د کورنۍ تاوتریخوالی قربانی بشي، ځکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سلیمې پر کورنۍ تاوتریخوالی سربیره د خپلو ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلی دی، ځکه ماشومان یې د دې په ګېډه کې او یا تر زیږیدو وروسته د دې یا معتاد پلار د نشو له امله معتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو 15 معتادو ښځو کې یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. خو په 1999 شمسی کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ معتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډېری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډیر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستند،
کورنۍ اندیښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیریدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمیرې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسی نیولی.
د فراه ځایي چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فرا د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دي او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بستری دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بستری خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسولیت هم نه دی. په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسولیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسولیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشئی موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسولیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظ کېدل شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویم دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، وایي ایدو تر هغه نهایي وخته پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنامنټونه دي، د دې سبب چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغېږي جوړېږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، چې حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولی شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته حق دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغوی کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچوي او که په لویه کچوي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانې چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دی. دویمه خبر دا چې موږ لانډه ګټه ګورو. لانډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي، خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کوي، بیرته ځي، څو اکثری کېږي، څو معاینې کېږي. دا لانډه ګټه دی. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خل چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي، لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي دریو کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سترګه ورته ګورو. نو چې په بده سترګه ورته ګورو نو دغه رښتې طرف ته خل چې دي ډیر زیات اغم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی، کته داسې شفاخانه جوړه کړې نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخ شي او پراخ شي. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
ایدو کورنۍ چې دی ګوري دوه ډوله چې دی، دوی پټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر ده چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو معتاد شول، پټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم ده چې دوی سوشل سټیټس چې دی، لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورک. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه ده چې پلار دی ډېر شوی دی. که چیرته دا ادامه پیدا کړي، دا هم دغه طرف ته چې کیږي جی، اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسؤلیت دی. دویمه خبر ده چې د خپل ځان خطر دفع کول دی. خطر دفع کول داسې دی چې همدا به سبا غلام کوي، فساد بم کوي، یا کېدای شي قتل تم زمینه برابره شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته څه وکړي، لکه دوی سره مرسته وکړي.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅو تر څو چې دوی د نشه مادو د درملنې، وقایې او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی، دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی، دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ورډاک کړي، ولی په مهاله کې چي دی د ټولنې تداوی نشي کولای. مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړه، مونږ چي دی په شفاخانه کې سرمایه گذاري وکړه، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوبو په برخه کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړه، یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړه، د فیسټیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاري وکړه. او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختون کې فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو دغه طریقه چې مونږ باید هغه آگاهی عامه کړو ترڅو دغه کمپاین چې دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کمپس چې دی جوړول دی، لکه طبي کمپونه جوړ شي، او دغه طبي کمپونه نه په هر ساحه کې چې دی معتادین چې دی په نخښي، او بیا هغه ادارات سره چې دوی د تدوی په برخه کار کوي هغه سره وصل شي. دا خل چې لکه مالدار دی غنی دی دوی کول شي چې هغه سره هغه دی فری میډیسن چې دی هغه ورته ماهیا کړي دوا چې دغه ادارې ته مفت ورکړل شي یا چې دی خوراکي توکو مرسته له دغه ادارات سره وشي ځکه هغه دی یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي. روزو اوس دی ریکوري په باره کې ریکوري دا چې خاص سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځیده وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي دای مثلا مصروف بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه چې شه دی مکتب ته نځي. نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پونتونونه چې دی ای دوی دوا یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړی
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. خو یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس ته خاطري وارد دی. د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت سو او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل دا بخپله د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چې چوکۍ یا میز یا ورته شیان خراب شي نو هغه ته انتقالوي هغه ته ګدي. کله چې ما خپل ماته چوکۍ هلته انتقالول نو د صحنه کې زه یو موتاد دیدلې ومه. کله چې غرمه شوی و نو د سوچ کړه و چې دا ځای خوډیر پناه درې خلکو د دې لری ده نو راغله او قلف ماتولو. نو چې کله دې قلف ماتولو په دې صحنه کې خلکو یاواز اوریدلې و ورمنډه کړې و تر سو دې راویني سي نو د ډیر ورختای څخه د دیوال نټو پچولایو دلته جمع هم او د موږ د دیوال شاته دلته خلک صفات ډیر زیاته چول او یو طرف ته یو کنده و چالته بده د پولیسو کو سی یو براتللی نو دا چې ډیر ورختا شوی و چې ځان کله چولایو نو د پدې کنده کې بدلې او پدې کنده کې ډیر زیاته خټي او مرداري وبوي. د هر څه کوشش کولو چې د دې کنده نه ځانو باسي او خلک پر راور رسیدل او دای ګیر کړل. کله چې خلک د دې حالت یو کتل د هر څه کوشش کول دي مردار او بونه ځان راو بسي مګر نشوي کولای. بیا نو خلک کوشش پدې وکړل چې دا موتاد ډیزاینر راو بسي خو په ډیره زیاته مردار وي او هیڅ دا جرأت نه کول چې دا موتاد ډیزاینر راو بسي. بعد له هغه منډه کړل د خپل ګودام نه مو تختره واخیستل یو ځوان پلاس کې مې ورکړل هغه موتاد هغه ځاینه راو ایستل او مارکیټ ته راو وسل دلته ځان وسره ور پریمینځل او بس هغه نه یو چا کالی لرله زړه کالی هغه ورته ورکړل. بیا مو د چیر څخه لپاره مو کته دفتر ته راوستل کی ځان ګرم شي ځکه چې ژمه یو ډیر زیات ساړه. بس لغه یو مشتری ما چې په دفتر کې ودی ترې پښتنه وکړل چې ته ولې غلا کوي. هغه ورته ویل چې زه مجبور شوم ما زموږ ډوډۍ نه لرم زه چې کله وګښم زه مجبور یم دا کار وکم. یعنی که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ که تاسو سره نه پیسې چې چاته وشه خیر دی وغواړي هغه تاسو ته پیسې درنکي نو تاسو باتمن نو غلطه به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولای موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره د ټول مجلس کې کله خلک ناشته د ټول وخت سرونه ټیټ کړل او د دې موتاد خبره ته ځواب چانه لره.
د ازادي رادیو درن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورزی او د نشي ګولې جنې غواړي خو بشیر ورته وایي چې غم مکوه ما ته ځای را معلوم دی. کله چې د ګولې رانیولو ځای ته ځي او ګولې رانیشي محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای تو پنچره باسي. دا چې اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام خیریت و تنسوگی
زه خوستا یار جم
زما یاری زفانه نپیجنم
ته دست ما رنگ ته بگره نمی پیجنی چی زود ته سره یار رنیو زم تا پشن عملی یا
نو خونه غسی وای زوره ورا جامدیم زنگه ایران کم که در سنگه یادنه چه زینه پیجنم
گوره دامال جانو خوندی سخی نیه چه سنگه چه زولی دلم جر جو گوله ای جیب تاوا چولی خوبتی دیکلی
دلاری مینی گورو رانشی گوله ای ووا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی خا دانا تاو آیا چه ما خو تروسا پا دیر سیما که نیلی دلی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانی پا ایران گیدا اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشارلم زم دم دیه گوله یا مالیم اوز دارا تاو آیا چی چیری بای پیدا کو
دا گوله خو پار دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه چنگ دوا خانه تا ورشا سومره چی واری در کوی
گوره زب دیس یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نبیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا دنا بلا نواری زورا ورا رنگ او کانی دی اسیم دی عملی دی کنه چه ور اغلی سٹ دی وکره و او بیا ورسنگو آیا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پو هیگی چه تا مدی بس گولی در کوی
وز گزران دیوالان شو راتا توارا با باش دو تتر ما دیر بالا دی رنگی ولی پتا او پیدیه پا ما
من گول خمارن دی وکنه درزه چه ورشو چو دانی گولی را نیسی؟
یار از ما خدا سی وقت دا چه خدیر ایرانی دو سهر او رز بدا وخانی والا تا وردو ده پیسو غمی مکوا پیسی را سرا دی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سرا پا غورو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو دغه دغه دوا خانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راشئ ښه خدمت راته ووایه
خدمت دا نوکو د درد ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي دوی پا سیما که دا گوله نه پیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دا یو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوار گزاره پی کیگی اه واخلی
راکا یارا جوانده خوزی خورو جانا اوزن پیسی ورکن کنا
تو در اگا چل جیب پیسی راو بستم
لاسون پورتا که چل دایو نخوتی که
تو پنچه؟ تو پولیسی؟
نه پولیس نه
هو زه پولیسیم
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی پارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست ما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود ته غیر قانونی خرسه بی ده چاق لره چه ده داکتر نسخه نپرارتا دا دوا خرسه که او آقا هم ده نشه گولی
قماندان سیب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت تکړه که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کي دا دواخانه ده که ساقیخانه
قمندان صاحب ما پرېږده زه بېګناه یم
چپ شه زه بېګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.